د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې په دوحه کې د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې پیل شوې.
باید د ټولو هغو هڅو په وړاندې پتلاکه ودرېږو چې زموږ ارګي تمامیت او ملي وحدت ګواښي.
امیدواری به داوی چې ټول خپل دغه نتیجې ته رسیدلی وي چې ځان فقط د افغانانو د سبایي سبب کی.
نن د چنګاښ شپږشتمه د افغانستان د لومړني جمهوریت کلیزه ده.
د افغانستان خلکو ته یو غټ تلاسترونه نم ده چې نظام د شاهینه په جمهوریت تبدیلی.
د کندوز کاروانګر وایي د ولایت غنم پاکستان ته قاچاق کیږي.
خارج ته روان دي، باید د مخنیوي دولت وکړي، خلک دلته وګړي دي، لستون سره مخامخ دي.
او په اروپا کې سیلابونو درانه زیانونه اړولې دي. په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې سلیم محمد صالح چمتو کړی.
په قطر کې د دولت یو مرکچی وایي دوی ته د اوربن موضوع لومړی توب لري. د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان ډیپلوماټانو پر نه خوندې توب اندېښنه وشو ده. بشر الاسد بیا د سوریې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. په قطر کې د افغان دولت او وسله والو طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ مذاکرې روانې دي. په دغو خبرو کې د دولت د هیات مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو مشري ملا عبدالغني برادر کوي. له دوحې د دولت د مذاکراتي ډلې یو غړي غلام فاروق مجرو ازادي راډیو ته ویل دوی ته د اوربن موضوع لومړیتوب لري.
در سخنرانی
ها په پرانستون کو ویناو کې د اوربن موضوع مطرح نشو. خو د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوري لا پایله دی او پایدار اوربن غوښتون کړي چې د جګړې د ختمېدو سبب شي.
که څه هم په قطر کې د سولې خبرې په وروستیو میاشتو کې ټاکنې روانې دي، خو ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغانستان د سفیر لور چې اختطاف سوی او شکنجه سوی و بیرته راخوشي کړای سوه. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې د نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل پرون په اسلام آباد کې کور ته د ستنېدو پر مهال وتښتول سوه او د اختطاف پر مهال شکنجه سوی ده. اعلامیه وایي د سفیر لور سلسله له اختطافچیانو تر خوشي کېدو وروسته اوس په روغتون کې بستر ده. وزارت په پاکستان کې د افغان ډیپلوماټانو د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه ښولې ده. د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتنه کړې چې د دې پیښې عاملان وپیژني او مجازات کړي. د پاکستان حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او معلومه نه ده چې د افغان سفیر لور دقیقا چا تشتولې وه. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره د رادار دستګاه او تازه وسایل د افغانستان د هوایي حریم د خوندیتوب لپاره مهم بولي. د دغه رادارونو او د وسایلو لومړی بستنن له فرانسې افغانستان ته ورسیده. د دې ادارې ویان صبغة الله کاکړ نن ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د مستقلو رادارونو د لګولو قرارداد چې ارزښت یې 112 میلیون یورو ته رسیږي د فرانسې له تاس شرکت سره لاسلیک شوی.
که د یادو رادارونو په ارزښت باندې خبري وکم، د هیواد په فضا کې د لا ډیر حاکمیت رامنځته کول دي. خوشبختانه په عایداتو باندې به مثبت اغیزه ولري. د ملکی خدماتو ترڅنګ به د یادو رادارونو د لارې نظامی او کشفی ارګانونو ته هم خدمات وړاندې کیږي.
د ملکی هوایي چلن اداره وی د افغانستان دغه مستقل رادارونه د هیواد په دولو سوسیمو کې لګول کیږي چې هم د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او هم د افغانستان د فضا د اغیزناکې څارنې زمینه برابروي. د دې ادارې په وینا د افغانستان د فضایي کنټرول ظرفیت به اوس له 0.15 فوټو ته لوړ سي. د بلخ امنیه قمندانی وایي د مزار شریف سمنګان ترمنځ لار له وسلولو طالبانو تصفیه سوه. د بلخ د امنیه قمندانی ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته ویل د لارې د تصفیه لپاره پوځي عملیات نن پیل سول.
نن سهار د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډو تصفیهوي عملیاتو کې د سمنګان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږۍ دغه ساحې تصفیه شوې.
د مزار شریف سمنګان لوی لار په شمال کې له عمده ترانزیتي لارو ګڼل کیږي چې بلخ ولایت له کابل سره نښلوي. د سوریې رهبر بشر الاسد د ولسمشری په څلرمه پرله پسې دوره کې د وفاداری لوړه وکړه. د بدسل کې د چا اپوزیسیون د می میاشتې د ولسمشری په ټاکنو کې د پراخو درغلیو ادعا کړې ده. بشر الاسد نن د سوریې له وګړو غوښتنه وکړه چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي او د هغو کسانو مننه یې وکړه چې د تیې رای ورکړې ده. د می د 16 نیټې د ټاکنو د لانجمنو نتایجو له مخې اسد په سولې کې څه باندې 95% رای ګټلې دي. دغه ټاکنې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې وسوې. سوریا له 2011 میلادي کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده او نیمایي وګړي یې یا بې ځایه سوي یا بهر ته کډول سوي دي. د اروپا په لویدیځ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 1500 واوښت. تر ټولو زیاتې د جرمني او بلجیم سرحدي سیمې اغېزمنې سوي دي. دا په اروپا کې تر ټولو سخت سیلابونه بلل سوي چې لږ تر لږه 133 کسان یې په جرمني او 40 کسان په بلجیم کې مړه کړي دي. د جرمني په لویدیځو سیمو کې چارواکي اندېښمن دي چې نور جسدونه به هم ترلاسه کړي. او د ایران په جنوب کې د اوبو د کموالي له کبله د پیل سوي اعتراضونو پر مهال یو کس په ډزو وژل سوی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن د شادگان شر دی و چارواکي په حواله راپور ورکړي چې ادعا کوي دغه مظاهره کوونکي د نور مظاهره چانو په هوایي ډزو مړ سوی دی. خوزستان ولایت له داسې وچکالۍ سره لاس او ګریوان دی چې په تیرو 500 کلونو کې ساری نه ولیدل سوی او دغه ولایت په وروستیو ورځو کې د مظاهرو په صحنو بدل سوی دی. په خوزستان کې کرنه او مالداري سخت زیانمنه سوي او د برېښنا پرچوي هم عامه سوي ده. د ټولنیزو شبکو په تصویرو کې ښکاري چې مظاهره چند سړکونو د تړل کېدو لپاره اورونه بلوي او امنیتي ځواکونه د تیتو پر کولو هڅه کوي. ځینې مظاهره چند د ایران د اسلامي جمهوریت د غرض د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي پر ضد شورونه ورکوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې راتلونکو 24 ساعتونو کې اټکل کړی. کابل اسماني ماوریز د تودوخې لوړه درجه 2.5 ټیټه 22. هرات کې به هم اسماني ماوریز وي د تودوخې لوړه درجه 4.5 ټیټه 23. مزار شریف کې به هم اسماني ماوریز وي د تودوخې لوړه درجه 9.5 ټیټه 28. کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه 28. او بل اخر جلال آباد کې به اسماني ماوریز وي. هلته د ورخت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 4.5 ټیټه 1.5 اټکل سوی ده.
ل آزادۍ رادیو ما زیګرنې خبری مجله او قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د راپورونو اوریدو ترابولم او د هم د خبرونې لمړی موضوع د افغانستان د دولت او د طالبانو د جګپړو پلاو ترمنځ د سولې خبرې په دوحه کې روان دي. د دې خبرو د پایل په مراسمو کې نن د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وویل د اوسنۍ جګړې پای د خبرو له لارې ممکن دی او نظامی لاره جګړه لا اوږدولی شي. د غونډې ته په خبرو کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وویل د سولې خبرې هغه ډول چې اړینه وه پر مخ نه دي تللې، خو د هیله وښوده چې دا خبرې به یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله په دې اړه نور تفصیل.
د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاوو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې. د دې خبرو ته پر مخړو لپاره له کابله د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله په ګډون و کسیز پلاوی پرون دوحې ته رسیدلی. د دې غونډې د پرانیستې په مراسمو کې د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل په افغانستان کې جګړې زور اخیسته او اصلي قربانیان خلک دي. ښاغلی عبدالله د خبرو له لارې د اوسنۍ شخړې په پای د ټینګار تر څنګ وویل له نظامي لارې یوازې جګړه اوږدېدلی شي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس د سولې اوسنۍ خبرې فرصت وباله او زیاته کړه دا پلاوی واک لري چې په هر ډول موضوع بحث او خبرې وکړي څو وروستۍ پریکړې ته ورسیږي. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر د افغانستان د پرمختګ لپاره یو پیاوړی مرکزي او خپلواک اسلامي نظام اړین وباله او زیاته کړه په دې اړه باید ټول لوري له ځان غوښتنې شخصي ګټو او موخو تیر شي. خغلی برادر د سولې خبرو ته په اشاره وویل که څنګه دا خبرې پرمختګ نه لري خو بیا هم هیله مند دی او د خبرو د بریا لپاره هڅه کوي.
موږ چې لوړ اهداف ترلاسه کوو باید له جزئیاتو تیر شو، پراخه سینه تحمل او برداشت ولرو، بې باوري او بې اعتمادي باید ختمه کړو، د ولس د وحدت او یووالي لپاره کار وکړو، د ټولو هغو هڅو په وړاندې پټلکه ودرېږو چې زموږ ارضي تمامیت او ملي وحدت ګواښي.
خو له دې خبرو وروسته د دواړو لورو دوه کسیز پلاوو ترمنځ د سولې خبرې د بندو دروازو او له رسنیو لشتون پرته پیل شوې. د ملي مصالحیاتي شورا ویان فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل په یو شمیر مهم او بنسټیزو موضوعاتو به خبري وشي، خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل.
موږ امیدوار یو چې د مذاکرات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې ته تعمل لپاره ګټور ثابت شي او ښې پایلې ولري. په دې مذاکراتو کې به په ځینو مهمو او اساسي موضوعاتو بحث کیږي.
خو یو شمیر کورنیو رسنیو لیکلي د دې مذاکراتو بنسټیز موضوعات پر اوربند، انتقالي الیکتیز حکومت او د پاتې طالب بندیانو په ازادۍ خبرې اترې دي. هغه چې رسمي سرچینې نه تاییدوي او نه ردوي، طالبان بیا وایي د خبرو لومړی توبونه نه دي ټاکل شوي او که مقابل لوری هر موضوع لري د خبرو پر میز به پر بحث کیږي. په ورته وخت کې نن کابل هم د سولې لپاره د ځوانانو د ملي کانفرنس کوربه و، چې د دې کانفرنس ګډونوالو هم د جګړو او تاوتریخوالي په بندېدو ټینګار درلود. په دوحه کې په لوړه کچه د سولې د خبرې په افغانستان کې د جګړې له چټکېدو او ګرمېدو وروسته پیلېږي. دا خبرې هم په همدې هیله پیلېږي چې په افغانستان کې د جګړې پر سرو لمبو د سولې یخې اوبه توی کړي، خو دا چې له دې مذاکراتو به دا موخه ترلاسه شي او که نه له وخت وړاندې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د دولت او طالبانو د جګپوړو پلاو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې نن پیل شوې. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي طالبانو په وروستیو کې ځینې داسې پیغامونه استولی دي چې ګنې د سولې په جدي خبرو کې جدي خبرو سره لیوالتیا لري. ښاغلي نبیل که څه هم ویلي فکر نه کوي چې د طالبانو څخه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان موقف بدل شوی وي، خو په وینا یې افغان حکومت او طالبانو ته پکار ده چې د احتمالي کورنۍ جګړې د یو لوی ناورین د مخنیوي لپاره په خپلو کې د سولې له لارې یوه وري ته د رسېدو جدي هڅه وکړي. اجملاند لکاغلی نبیل سره پر همدې موضوع مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لننه پیل شویو خبرو ته څومره تمه کېدای شي.
بعض مسایل مخکې طالبانو هغه یاد چې تهران ته تلای و هغوی ته یې بعضې مسایل ویلي دي، او چې زه معلومات لرم د خپله د قطر نماینده چې کابل ته راغله او به سیاسیونو سره یې بعضې پیامونه شریک کړي دي چې هغه د دې دلالت کوي چې ګویا طالبان غواړي چې دې مذاکراتو ته داخل شي. او دا چې د مذاکراتو شرایط به څه وي او څنګه به د افغانستان د جمهوریت طرف او نور سیاسیون په دې باندې یوې نتیجې ته رسېږي هغه به وروسته معلوم شي. نو امیدواري به دا وي چې دغه ټولو خواوو دغه نتیجې ته رسېدلي وي، چې جنګ فقط افغانان د تبایی سبب کی نور گتی نور ترستی.
خغل نبیل، تاسو په داسې وضعیت کې چې طالبانو په وروستیو دو میاشتو کې په ډراماتیکا یا ناڅاپي توګه باندې په ځینو ولسوالیو باندې هجوم وربوډ، ګڼې سیمې لاندې کړې، په ځانګړې توګه ځینې بندرونه یې ونیول، اوس د یو اوربند په اړه، د یو موقتو یا اوږدمهالي اوربند په اړه باندې خبرې کیږي، څه فکر کوئ چې په داسې شرایطو کې یو اوربند د افغانستان د وسنی دولت لپاره له ستراتیژیک پلوه او همدارنګه د جګړې د درېدو لپاره څه ډول ارزوي؟
په دې شک نشته چې بعضې ځای کې طالبانو پیشګیری وکړه او تقریبا په بعضو مواردو کې د پیشبیني سړي کولی شوی. بدون شک نه چې د بندرو نیول، د غټو لویو لارو نیول، د ولسوالۍ نیول او بعضې ښارونه محاصره کول دغه صلابت یو دولت و حکومت هغه سوال لاندې راولي او مستقیما د عامو خلکو سره د مخامخ کوي. فکر کوم اصلي برنامه به هم باید دا وي چې د ولسي فشار په حکومت زیات شي، مثلا ممکن په خارو باندې کې غذایي مواد قلت راشي، بندرونه مثلا عایدات چې حکومت د حکومت داره په خاطر ضرورت لري هغه هم تکانی شي، د دولت ته یو غټه ضربه رسوي، هم د هویت او د دوی د طلبت او هم روزمره کړنو کارونو په خاطر. اما دا که چیرې د اوربند واقعا د دې سبب کیږي چې موږ یو جدي د صلح داخل شو، دا پیشنهاد که دوی صادقانه وي، نو باید میکانیزم باندې ډېر واضح بحث وشي، ځکه دا د دې سبب نه شي چې بیا یو وروسته د دې اوربند نه د
دواړه طرفونه د جنگ خواته لاړ شي.
خغل نبیل په وروستیو کې د پاکستان صدر اعظم ځینې نظامی چارواکو یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د دوی په موقف کې یا د دوی په دریس کې بدلون راغلی دی، او ظاهرا ویلي چې دوی نه غواړي طالبان په بشپړه توګه په ټول افغانستان باندې واکمن شي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه بدلون واقعا حس کیږي؟
نو را پټه نه ده پوهې چې پاکستان د طالبان نه حمایت کوي. هلته چې ملکي مشران یې وایي هغه همیشه دا خبرې دوی چې موږ پاکستان په مور کې یا مداخله نه کوو یا غواړو ښه ګاونډیتوب ولرو. متاسفانه نظامیانو استخبارات معمولا همیشه متفاوت عمل کوي، متفاوت فکر لري، او په دې بحث کې اصلا اوس پاکستان په ډېر ناوخته ده. په افغانستان کې هم ټول پ پوهېږي، ټوله نړۍ هم په دې پوهېږي چې دوی الان مستقیما د طالبانو سره همکاري لري او په مختلفو سطحو باندې همکاري لري. نو دا ډېره د خبره نه ده چې پاکستان وایي چې مستقیق کړی، ځکه عملا موږ هېڅ نه دي لیدلي. حتی منفي تغییر یې کړی، حتی مداخلې علني شوي دي بعضې مسایلو کې مستقیما موږ د وینو میډیا کې راوځي. نو زه خپله په دې باندې باور نه لرم، ځکه پاکستان د تروریزم صادرونکی دی او افغانستان د تروریزم قرباني ده.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ول ازادي رادیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د امیر روغتیا وزارت وایي چې کرونا وایرس لا هم د افغانستان لپاره یو جدي اندېښنه ده. د دې وزارت چارواکي وایي که د روان لوی اختر په ورځو کې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، نو د تیرو دوو میاشتو له برخلیک سره مخامخ کیدی شي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کرونا وبا یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د 940 کسانو ژوند اخیستی او 388 نور پرې اخته شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر پر رسیدو د غشان په بیلابیلو مراسمو غونډه کې د خلکو ګډون یو ځل بیا د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که د اختر په ورځو کې خلک روغتیایي سپارښتنو ته په جدي ډول پام ونه کړي، پایلې به یې خطرناکه وي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خلک لا هم د دې وایرس پر وړاندې عادي چلند کوي.
اوس هم د کرونا د مثبت پیښو زیاتوالی په هیواد کې لیدل کیږي، یعنی موږ د درېیمې څپې په هغه اوج حالت کې یو. متاسفانه زموږ هیوادوال لکه څنګه چې لازمه ده د روغتیا وزارت سره همکاري نه کوي. همکاري په دې مانا چې روغتیایي لارښوونو ته توجه نه لري، هغه په خپل ژوند کې نه عملي کوي.
ښاغلی علیزي له افغان علماو غوښتنه وکړه چې د اختر ورځې په خطبه کې کرونا وایرس نه د خوندیتوب په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي د غشان د تور فنګس د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې هم له خلکو د جدي همکارۍ غوښتنه کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په دغه هیواد کې 15 کسان په تور فنګس اخته شوي او دا ناروغي هم د پراخېدو په حال کې ده. په ورته وخت کې یو شمېر ټولنیز پوهان بیا په بیلابیلو مراسمو او غونډه کې د خلکو د پراخه ګډون په اړه اندېښنه ښیي. له دې ډلې عارف هلالي وایي که څه هم خلکو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شوی، خو د عامې روغتیا وزارت او اړوند بنسټونه باید په یاده برخه کې زیات کار وکړي. عامې روغتیا
وزارت لخوا کوم کېدات چې وړاندې شوي وو هغه د خلکو لخوا په صحیح توګه نه مراعات کېږي، لکه تالارو جنازې پاکې خواني په دوی کې هغه پخواني دي امونه دي هغه ودونه که د تالار سلري دي خو له بعد مرګ کورو چې په هغه ازدحام په شور ماشور لمانځل کېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې کرونا وایرس یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د 940 کسانو ژوند اخیستی او 388 نور پرې اخته شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول افغانستان کې له دې وایرسو د مړه شویو شمېر 6140 او د مثبتو پیښو شمېر څه کم 140 ته پورته شو.
کندز د هیواد په شمال ختیځ کې له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی او د هیواد د غنمو ډیره برخه تولیدوي. دا مهال په کندز کې د ابي ځمکو د غنمو د لو موسم پای ته رسیدلی او د للمي غنمو د لو فصل پیل شوی، خو زیات شمیر کروندګر شکایت کوي چې له دې ولایت څخه غنم پاکستان ته قاچاق کیږي.
د کندز د غنمو مارکیټ کې زیات شمیر بزګران او سیمه ای سوداګر شکایت کوي چې په دې وروستیو دوه کلونو کې د غنمو د حاصلاتو د راټولولو پر مهال په کلو او بانډو کې یو شمېر ناپېژنده کسان را پیدا کیږي او د سوداګرو په نوم له خلکو څخه د بازار له نرخ څخه 40 او 50 افغانۍ پورته غنم اخلي او پاکستان ته انتقالوي. سیمه ایز سوداګر امیر محمد عمری چې له 100 کلونو راهیسې د کندز غنمو په مارکیټ کې کاروبار کوي وایي
څومره موټر روزانه باریږي دا هغه غنم له پاکستان ته. اوس د غنمو وخت ده کنه یو من غنم په 130 روپۍ باندې دي. دا وخت یو من غنم په 150 روپۍ باندې به ورکا دي. اوس څه کال بیخي په نرخ کې ته هغه تفاوت نه راغلی کوم راټولی نه راغلی وجه دا ده خارج ته روان دي. باید دې مخنیوي دولت وکړي خلک دلته وږي دي له ستونزو سره مخامخ دي.
40 کلن احمد ګل د شهردرې ولسوالۍ له کروندګرو څخه دی. د هغل مروخلې چیره او تڼاکې لاسونه هغه ستونزې بیانوي چې د پخپلې کروندې سده. احمد ګلوی پاکستان ته د غنمو قاچاق دی اندېښمن کړی دی.
درګر د اوسم چاردرې په سرک ټیلری بارېدل چې دا نامعلومه طرف ته تلل چې کوم نیواد ته تلل پوه شوې درګر د ټیلر کې بارېدل وړلې او دا باید را کنټرول شي خپل وطن کې ذخیره شي په خپل بیرته په دیکانانو واغه باندې بیرته بیا دوه شلای شي په خپل غریبانو مستحق خلکو باندې.
د کندز د ګلتپی ولسوالۍ یو کاروانګر 50 کلن محمد ظفر بیا وایي چې د حاصلاتو راټولولو پر مهال د دهقانانو لاس بند وي نو هر څوک چې پرې ور برابر شي خپل غنم پرې پلوري.
دا به موږ ته د دهقانانو دا تاوان د وسط یو من غنم بازار کې 130 روپۍ دي. مثال د خبرې دا وړي هغه ته پاکستان نه پاکستان ته ځي بل دولت دا غنم بیرته راځي موږ باندې بیا 250 روپۍ وړې خرڅېږي
دغه بزګران وایي هر ورځ لسګونه لوی لارۍ او ټیلري موټرونه د دې ولایت ولسوالیو او کلیوالو سیمو ته ځي او له کروندګرو څخه د درمندونو پر سر غنم اخلي او پاکستان ته وړي. د دې ولایت د شرچی ولسوالۍ یو کروندګر ضیاءالدین وایي
دا غنم اوس پرون ابل ورځ ما بیه کړه او 150 روپۍ وه. موټر کې باری کې تجارانې وړي ورور نامعلومه خلک وړي ځي پاکستان چې وړو. اوس پرون ما خپل وړ واخیستله په یو رقم 200 روپۍ راته حساب کړه یو رقم چې و 210 روپۍ باندې. داسې مسلمانان شته ورور دی ومن وړو ته وساریانې. اوس غلا شته افغانستان کې نشته شتهچ دا خپله دلته افغان حکومت واخلي دلته ذخیره کې.
بل خو د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم وایي چې تیر کال د غنمو د قاچاق په اړه دوی ته راپورونه را رسېدلي وو او بیا دوی د امنیتي ارګانونو په مرسته په دې تړاو یو شمېر ناپېژنده کسان نیولي وو خو سږ کال په دې اړه دوی ته کوم راپور نه دی را رسېدلی. د دغې ادارې رئیس عبدالهادي قرلوق ازادۍ راډیو ته وویل
احتمال وجود داره بدون شک چون که سیستم بازار
پرتا لشکا خی د غستونز موجوده بی زکه زمون د بازار سیستم آزاد بازار ده که یو پاکستانی او یو خارجی اتبا په مستقیمه توګه خریداری ونی شکړي هغوی بیا د سیمایزو سوداګرو او خلکو له طریقه غنم اخلي او انتقالوي. خو کچيري په دیړه موخت کوم راپور او شکایت راورسیږي موږ د دې موضوع د مخنیوي پاړه په وخت سره اقدام کوو او مخه نیسو.
د دې ولایت کاروندګر لاړوند دولتي ادارو غواړي چې له هیواد بهر د غنمو د قاچاق مخه ونیسي ترڅو د ژمي په موسم کې عام ولس د غنمو له کموالي سره مخامخ نشي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په همدې خاطر له پخوا کلونو راهیسې دغه ولایت د افغانستان د کندو په نوم هم یادیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نن د چنګاښ شپږویشتمه د افغانستان د لومړني جمهوریت کلیزه ده. په افغانستان کې د جمهوریت د 40مې کلیزې لره رسیدو سره داسې اندېښنې شته چې د جمهوریت په اډانه کې ترلاسه شوي ارزښتونه له منځه ولاړ نه شي. خو د افغان حکومت چارواکي وایي چې د جمهوریت ارزښت به په هیڅ صورت له منځه ولاړ نه شي. له کابل د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
له نن څخه 40 کاله مخکې د 1252 لمریز کال د چنګاښ په 26مه سردار محمد داود خان د خپل پتروزوی محمد ظاهر شاه کودتا وکړه. شاهي نظام یې له منځه یووړ او جمهوریت اعلان کړ. اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ستونزې، کورنۍ اختلافات د سردار محمد داود خان د کودتا عمده لاملونه یاد شوي. خو ځینې تاریخ پوهان په دې باور دي چې سردار محمد داود خان د خپل جمهوریت پر مهال دیموکراتیک ارزښتونه ونشو ساتلی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د آریانا دایرة المعارف رئیس او د پوهنتون استاد فاروق انصاري
خپل نظام
نظام جمهوریت اعلان کړي. بیا هم فکر کوي چې د جمهوریت د ارزښتونو سره چندان تازش نه درلود، ولې چې په جمهوریت کې انتخابات اصل دي، ټاکنه دي، منتها د په ټوله دوره کې انتخابات پرته له دې مثلا لویې جرګې راغوښتل، خپلو جرګو کې هم یوازې دی مطلب، بل څوک نه و.
خو په افغانستان کې د جمهوریت غوښتونکو حزب مشره عادله بهرام بیا وایي جمهوری نظام رامنځته کول یو لوی لاسته راوړنه و.
سرطان شپږمه چې مصادف ده د جمهوریت دوره یا د دموکراسي دوره شروع، د افغانستان خلکو ته یو غټه لاسته راوړنه هم ده و چې نظام د شاهي نه په جمهوري تبدیلي. اما بیا هم د مغو دورې برکت ده، نن موږ تاسو وینو چې موږ انتخاب کړلی شو.
د اغلی بهرام په خبره خورا ورسته کودتا او د څو لسیزو جګړو د ارزښتونه تقریبا لمایزه یوړه. اوس چې د جمهوریت درامسته کیدو اته څلوېخت کاله پوره کیږي او په پخو ولاړ دی، پښتنه دا ده چې دغه نظام څومره عملی بڼه خپله کړې. باور دا دی چې تیزه جګړه او د سولې د خبرو نامعلوم برخلیک د دې نظام ستنې څه ناڅه سستې کړې دي. د جمهوري نظام سرسخت مخالفین طالبان او یو شمېر نورې وسلوالې ډلې دي، خو افغان حکومت بیا په ټینګار سره وایي چې د جمهوري نظام ټول ارزښتونه به تل پاتې وي او د ساتلو لپاره یې هر اړخیزه اجماع موجوده ده. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر د مطبوعاتو رئیس میر احمد یاد
جمهوری ارزښتونو په جمهوری نظام باندې اجماع هم په ملي کچه، هم په سیمه ایزه کچه دی، او هم په نړیواله کچه باندې شته دی. او دغه هدف چې دی سیمه منلی دی او نړۍ منلی دی، په بیلابیلو ځایونو کې د دې دفاع هم شوې ده.
مودی مخکې افغان جمهور رئیس محمد اشرفنی هم د ځوانانو په یوې غونډه کې ویلي و چې جمهوریت څخه به په هر قیمت ساتنه کوي. که څه هم اوسنی جمهوري نظام د سردار محمد داود خان د میراث څخه نه بلل کیږي، خو هغه د جمهوریت په بنسټ ایښودلو سره قدرت له میراثي حالت جمهوریت ته واړوه. د سردار محمد داود خان د واکمنۍ له پیله د جمهوریت د ساتلو په دوام یوازې دوه لسیزې قدرت په سوله ییز ډول د ټاکنو له لارې انتقال شوی، او د جمهوریت مهم ارزښتونه لکه د بیان آزادي، د ګوندونو آزاد فعالیت، او د قانون پلي کول د مقننه قوې لخوا عملي شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خبرونه وروستي راپور ته ورځو. په لویدیځ اروپا کې سیلابونو سخت انساني تلفات اړولې دي. د راپورونو له مخې د سیلابونو تر اوسه له 1.5 زیات کسان وژلي او سخت مالی زیانونه اړولې دي. ویل کیږي چې سیلابونه د بلجیم او جرمني ترمنځ پر ګډه پوله پراتی سیمه تر نورو زیاتې زیانمنې کړې دي.
دی ویجاړونکو سیلابونو یوازې په جرمنی کې 133 کسان وشلي. جرمنی د اروپا په هغه څلورو هیوادونو کې چې د دې ونې په پیل کې د درنو ورختونو وروسته سیلابونو پکې ویجاړي رامنځته کړي تر ټولو زیات سپلې. په بلجیم کې د سیلابونو له کبله بیا د لږ تر لږه 40 کسانو د مړینې ریپورت ورکړل شوی. دا سیلابونه د سیمې د خلکو په یاد د سیلابونو تر ټولو ناوړه ویجاړونکي ګڼل شوی دي. اروپایي رسنۍ وایي په جرمني او بلجیم کې لږ تر لږه 40 خارګوټي له سختو ورختونو وروسته د ناڅاپي او چټکو سیلابونو اوبو لاندې کړل. د سیلابونو په ځینو سیمو کې سړکونه ویجاړ کړي او یو شمېر سیمو ته یې لاسرسی ستونزمن کړی. همدارنګه موبایل، ټلیفونونه او انټرنیټ هم په ځینو ځایونو کې پرې شوي چې ورسره د ورکو شوو کسانو د شمېر اټکل ستونزمن شوی. د ژغورنې ډلو هڅه کوله چې په وړو کښتیو یا هلیکوپټرو کې د سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو ته ځانونه ورسوي او د واکي ټاکي یا مخابرې په وسیله یې اړیکې ټینګولې. د جرمني د کولن ښار په جنوب لویدیځ کې د ایرفت سات په نوم ښارګوټي کې د سیلاب تغیاني اوبو ګڼ شمېر کورونه ونړول، موټرې له ځان سره بیوړي او ویره ده چې څو کسان به دغلته سیلابونو کې مړه شوي وي. راپورونه وایي چې د جمعې په ورځ ناوخته هم چې د سیلابونو له پیل نږدې دوه ورځې وتلې وي، د ځینې سیلاب ځپلو خارګوټو کوڅې تر اوبو لاندې وي، خو ویل کیږي چې اوس د اوبو سطحه په ټیټېدو ده. چارواکي وایي دوی د کورونو په لاندې منزلونو او نورو ماتو ګډو کې د خلکو د جسدونو لټون کوي. له دې سره دا شکونه پیدا شوي چې د سیلابونو قربانیانو هڅه کوله چې د اوبو د پمپونو یا لاس په وسیله له خپلو کورونو اوبه وباسي چې د سیلاب زیاتېدونکو اوبو لاندې کړي دي. جرمني چارواکي وایي چې د بیړنیو خدمتونو ادارې به په راتلونکو ورځو کې هم په شمالي سیلاب ځپلو ایالتونو کې لټون ته دوام ورکړي. د سیلاب لقبل په جرمني کې د مړو شوو کسانو په ډله کې هغه 12 کسان هم شامل دي چې د سینزنګ په نوم خارګوټي کې د مایوبینو سره د مرستې په یو مرکز کې اوسېدل او د آر په نوم سیمتا د سیر مسند او بود راپورته کېدو پر مهال ونه شو کولای و تختی. په بلجیم کې هم چارواکو تایید کړي چې د سیلابونو لقبل د مړو شوو کسانو شمیر 60 تنو ته رسیدلی، 40 تنه نادرک دي او په یو سیمه کې د زورګونو نور لپاره برېښنا پرچاو شوې ده. د بلجیم صدر اعظم الکساندر دیکارو د سیلابونو په دې هیواد کې د لیدل شوو سیلابونو تر ټولو زیات ناورین پنځون کې بللي. لوکسمبورګ او هالند کې هم د درنو ورښتونو وروسته په ځینو خارګوټو کې سیلابونه راوتلي وو. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وندرلند د وروستیو سیلابونو شدت په نړۍ کې د اقلیم د بدلون څرګنده بیلګه بللي او ویلي دا څرګندوي چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره باید په چټکۍ عمل وشي.